رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دلته په واشنگتن کې اوس د ماسپخین 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د قندوز د ښار په ځینو برخو کې اوس هم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران سره د لاسلیک شوې موافقې غندنه کړې ده. او ایران وایي چې د مینا په غمجنه پیښه کې ټول ټال 1,400 اتباع مړه شوي وو.
نن د پنجشنبې ورځ ده. د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوله ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه تیره شپه د قندوز ښار ته ورننوتل او طالبان یې مجبور کړل چې په شا ولاړ شي. مګر د پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د چارواکو د دغې دعا باوجود اوس هم جګړه روانه ده. په سیمه کې زمونږ خبریال ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې اړه داسې وویل.
افغان ځواکونو د قندوز د ښار ځینې برخې ونیولې او پولیس د ښار مرکزي چوک ته ورسېدل. د طالبانو سپین بیرغ چې د چوک په سر باندې ودرول شوی و هغه راښکته کړل شو او په ځای باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو. هغه ځایونو کې چې طالبان لا هم مرکزونه نیولي د ښار په مختلفو برخو کې، د غرب لور ته د سپینګر شرکت تر څنګ د ښار په منځ کې د ملي امنیت په دفتر کې او همدارنګه د بدینی سرحد د ډاکټرانو په شفخانه کې او په حیضوي روغتون کې طالبان موجود وو. د شرق د لوري نه طالبانو بیا حمله راوړه او د قندوز ښار مرکزي چوک ته ځانونه راورسول. د ملکي وګړو ژوند اوس په ښار کې سخت دی. مریضان شفخانو ته نشي رسول کېدی. اکثرو کورونو کې د خوراکي توکو د نشتوالي له امله هغوی له ستونزو سره مخ دي.
لبلخوا د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالروف ابراهیمی په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په ښار کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د برېښنا او اوبو جریان قطع شوی دی. هغه ویل چې ځینې خلک د ویرې نه د امام صاحب له ولسوالۍ سره نږدې په یوه ځنګله کې پټ شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سپینه ماڼۍ وایي چې د افغانستان حالات زموږ په تګلارې اغیزه کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې په قندوز کې د روانو جګړو له امله د افغانستان امنیتي حالات ساري او امریکایي قواو خپلو افغانو متحدینو سره د دهشتګرو په ځپلو او د امنیت په ټینګولو کې پراخې مرستې کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست دا هم ویلي په افغانستان کې د امریکا تګلاره او پوځي ژمنې د افغانستان له حالاتو تر تاثیر او اغیزې لاندې راتلی شي. دا وخت شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي چې د ماموریت اصلي بنیاد د افغانستان د قواو روزنه سمبالول او ملاتړ دی. ارنست د چهارشنبه په ورځ وویل چې متحده ایالات به د جمهور رئیس اشرف غني او د افغانستان د حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي او له خپلو نورو انډیوالو نړیوالو نه به هم وغواړي چې ډاډ ترلاسه کړي چې خپل مرستې جاري وساتي. د سپینې ماڼۍ نطاق د قندوز سقوط ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان په باب د امریکا په تګلاره کې د یوې پیښې له امله بدلون نه راځي.
د سی این این تلویزیونی شبکه رپورت ورکوي چې د متحده ایالاتو د اوریګان په ایالت کې په یو پوهنځي باندې په حمله کې لس کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یونیسیار وایي چې سږ کال به 100,000 کډوال او مهاجر اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لار ځانونه ورسوي او شاید چې په همدغه شمیر به په 2018 میلادي کال کې اروپا ته خلک ځانونه ورسوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو نه غوښتنه وکړه چې 123 میلیونه ډالر د چاندې په توګه ورته ورکړي. له بلې خوا یوناني چارواکو د 400 نه زیاتو مهاجرینو د دېره کولو لپاره د پنجشنبې پر ورځ د المپیک د لوبو یو زوړ تالار غوره کړ. دغه د سپور د تعالی چې د اټن نه د باندې د وکټوریا په میدان کې پروت دی. پولیسو په کې په سرویسونو کې د افغانستان او سوریې یو شمېر مهاجرین وروستل. په دې تالار کې په 2004 میلادي کال کې په یونان کې د اولمپیک د لوبو د مسابقو په دوران کې د جمناستیک او ټینس لوبې شوې وې. زیاتره مهاجرین چې دا وخت له منځني ختیځ افریقا او ځینو نورو ملکونو اروپا ته ځي، زیاتره یې لومړی یونان ته رارسېږي او بیا د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره د خوژن په تکل لویدیځې اروپا ته مخه کوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په اروپا کې د مهاجرو د بحران په حل کولو کې د بشري عاطفې له مخې اقدام وکړي. بان کی مون وویل چې د خلکو واړه ماشومان، ښځې او بېوزلان شامل دي او څوک باید د ویرې او خوف په بنا په اروپا کې د آبادېدو مخه ونه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې هغه عوامل باید له منځه یوړل شي چې اروپا ته د خلکو د راتګ سبب کیږي. هغه په ځانګړې توګه په افغانستان کې روانې سیاسي بې ثباتۍ او په سوریه کې کورنۍ جنگ ته اشاره وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویلي دي چې فلسطینیان د دې وروسته ځان د هغو موافقو پابند نه ګڼي چې د اسرایلو سره یې د ناروې په پایتخت اوسلو کې په 1993 کال کې لاسلیک کړی وي. خاغلی عباس په خپل وینا کې په نړیوالو باندې غږ وکړ چې په اشغال شوو سیمو کې د فلسطینیانو ساتنه وکړي. محمود عباس داسې وویل:
فدولة فلسطین العضو المراقب في الامم المتحده.
نو اعلان کوو چې فلسطینیان نشي کولای دغه موافقه درناوی وکړي. اسرائیل باید د یو اشغال قوت په توګه په نور شمو سیمو کې خپل مسولیتونه پوره کړي.
محمود عباس اسرائیل په دې تورن کړ چې د وسلو د موافقه د غوښتنې پر خلاف فلسطینی بندیانو له خوشی کولو نه ډډه کوي او په لویدیځ غاړه کې او هم په ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودو د آبادولو د استوګنځایونو ته دوام ورکوي. د فلسطین مشر ویل نړیوال دی فلسطین د یو مستقل هیواد په توګه په رسمیت وپیژني.
په عین وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د پنځشنبه په ورځ له ایران سره د نړیوالې ټولنې لاسلیک شوې اتومي موافقې ډېره کلکه غندنه وکړه. نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل که څوک ګمان کوي چې په ایران باندې به اقتصادي بندیزونه لرې کول او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت به ورسره نوي قراردادونه دغه بدلګامه شرمخ په یوې پښو بدل کړي، لازمه ده چې په خپل کار باندې له سره غور وکړي. نتنیاهو د فلسطین د جمهور رئیس دغه اعلان هم کلکه غندنه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ عمومي اسامبلې ته په وینا کې کړې او ویل چې فلسطینیان د اوسلو د موافقو د خوندي ساتلو مسؤلیت په غاړه نه لري.
د روسیې جټ الوتکو نن د پنځشنبه په ورځ بیا د اسلامي دولت په مرکزونو باندې بمونه اچولي او وایي نه یوازې دا چې په سوریه کې به د اسلامي دولت یا داعش په خلاف هوایي بریدونه وکړي، بلکې په نورو ډلو به هم هوایي حملې وکړي. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې جټ الوتکو د اسلامي دولت 3 ځایونه ویشتلي او تباه کړي دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق د لومړي ځل لپاره ومنله چې په سوریه کې د داعش نه علاوه د سوریې د حکومت په نورو وسلوالو مخالفینو باندې هم حمله کوي. روسیې د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل او د دفاع وزارت ویل چې 40 هوایی حمله کړي دي. په دې بریدونو کې د داعش د قومندې یو مرکز او یو وسلتون تباه کړي.
په داسې حال کې چې په تیرو 2 میاشتو کې 2 غټو بحرانونو د اروپایي اتحاد بنسټونه ولړزول، څېړونکي وایي د اروپایي هیوادونو د 28 غړو ملکونو د بلاک راتلونکي د پوښتنې لاندې راغلې ده. په لندن کې د امریکا غ خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې ویل چې د ځینو څېړونکو په باور د یونان اقتصادي ګډوډي او له منځني ختیځ افریقا او د افغانستان په شمول د ځینو جنګځپلو ملکونو نه اروپا ته د سلګونو زرو کډوالو راماتېدل شاید بالاخره د سبب شي چې په خپله به د اروپایي اتحاد موجودیت له نابودۍ سره مخ شي.
او د ایران د حج او اوقافو ادارې ویلي دي چې سکال د حج په دوران کې په مینا کې 1,300 ایرانی حاجیان د پښو لاندې مړه شوي دي. ایرانی چارواکو د لومړي ځل لپاره د وژل شوو کسانو شمیر خپور کړی دی او مخکنی شمیرې خودلې ده چې 2 چنده ده. یو شمیر ایرانیان تر اوسه ورک دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 909 حاجیان د مینا په مینا کې په ټیل ماټیل کې مړه شوي وو چې زیاتره ایرانیان دي.